نوکو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د پکتیا موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د باختر اژانس ته خبر له مخې د ورې د میاشتې په دیرشمه نیټه د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ګل چې د ګردیز ښار د درې ښوونځي تحویلدار دی، یوه توره، یوه چاړه او یو ټوپک د پکتیا ولایت موزیم ته وسپارل. لرغونپوهان د دغو آثارو لرغونتیا تر 200 کلونو پورې اټکل کوي. محمد ګل وایي دغه آثار زما له نیکونو څخه راپاتې شوي وو او ومې غوښتل چې له دې وروسته په موزیم کې وي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق له ښاغلي محمد ګل څخه مننه وکړه او لا ټولو پکتیاوالو یو غوښتل چې د تاریخي آثارو په سپارلو او د افغانستان د ځینو لوټ شوو تاریخي آثارو په ستنولو کې د دغه ولایت له موزیم سره مرسته وکړي. دا ورې د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د میدان وردګو ولایت ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په تالار کې پسرلنۍ مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د طبیعت په ښکلي موسم کې جوړه شوې وه، شاعرانو په خپلو شعرونو کې د طبیعي ښکلاو ترڅنګ د وطن روانو حالاتو ته هم شعرونه لیکلي وو چې د سولې او امن پیغامونه یې لرل. له دې وړاندې په دې ولایت کې کلیوالو ښځینه شاعرانو هم پسرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه. میدان وردګ د مڼې ګل په نوم دودیزه کلنۍ مشاعره هم لري چې هر کال د غویي یا سور په میاشت کې د مڼو د ګلانو د سپړلو پر مهال جوړیږي. پښتو معاصر ګرامر د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکي نوی اثر دی چې په دې وروستیو کې په 340 مخونو کې چاپ شوی دی. استاد تر خپل وروستي اثر له مخه هم په دې برخه کې ځینې اثر لرل، خو د ژبپوهانو په وینا د ښاغلي خشکي نوی اثر داسې لیکل شوی چې د ادبیاتو د شاګردانو ترڅنګ د ژبې د عامو لوستونکو لپاره هم کومه پیچلتیا نه لري. ژبه روانه او په اسانۍ د زده کړې وړ ده.
په بلخ ولایت کې بوختي ادبي خوځښت دغه ټول ګل مشاعره ترسره کړه. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی دې مشاعره ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
دا مشاعره په بلخ کې د بوختي ادبي خوځښت لخوا د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په مرسته د حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شوه. نجیب پاسون د یاد مشاعره د تنظیم کوونکو څخه دی. دی وایي چې یاد مشاعره ته د مختلفو توکمونو څخه شاعران او لیکوالان راغلي وو او همدارنګه د بلخ مدني فعالان، سیاسي چارواکو او د پانتون استادانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلی پاسون په بلخ کې د نورو ادبي مشاعرو سره د غټول ګل د مشاعرې د توپیر په اړه داسې وایي:
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدل دي، هغه د بلخ په لرې پرتو سیمو، له هغې چاربولاک، چمتال، بلخ ولسوالۍ، همداسې په ښار کې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو، له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده. دوی په ټول پیاوه سره راغلي دي او په دې مشاعره کې نن دوی ګډون کوي او خپل شعرونه وایي. دا د ملي یووالي یا د په بلخ کې د ملتونو د ټولو د یووالي یو غټه نښه ده چې دلته ټول شوي دي او داسې پروګرام جوړ کړی دی.
د یادې مشاعرې ګډونوال وایي چې د دا ډول ادبي مجلسونو جوړول چې پکې له مختلفو توکمونو څخه کسانو برخه اخیستې وي، د اقوامو د ګډو ادبیاتو په غنمندۍ او پیاوړتیا کې مثبت اغیزه کوي. په یاد مشاعره کې په پښتو، دری او ازبکي ژبو شاعرانو شعرونه ولوستل او ترنم یې وکړ چې ګډونوالو د مجلس د ملي وحدت سمبول وباله. د مشاعرې برخه ول وایي چې په راتلونکو کلونو کې د غټول ګل مشاعرې لپاره له نورو زونونو او جنوبي او شرقي ولایتونو څخه هم شاعران راوغوښتل شي او دا ادبي مجلس دی یوازې شمال زون ته ځانګړی نه وي. په غونډه کې ګډونوال شاعر او لیکوال جاوید واکې پاړه وایي:
زما اول کال دی چې په دغه مشاعره کې ګډون کوم، د غټول ګل په نوم دې مشاعره کې. خو که نورو کلونو کې دې ته کار وشي چې له نورو ولایتونو نه هم پکې فرهنګیان را دعوت شي ګډون پکې وکړي، په ټوله معنا یو نوم چې دې ته ورکړل شوی هغه د ټول هیواد په کچه د مشاعرو په قطار کې راځي. خو چون څه کال پایل دی د سنبالونکو په وینا، نو که راتلونکو کلونو کې د نورو ولایتونو فرهنګیان، شاعران ورته را دعوت شي.
د یادولو ده چې د غونډې په پای کې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست په بلخ کې د پښتو، دری او ازبکي ژبو مخکښ شاعرانو او لیکوالانو ته ستاینلیکونه هم توزیع کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تاسو د رادیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې د استاد اباسین یوسفزي د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې وه واورېده. نن د دې مرکې وروستۍ برخه اورئ چې د ښاغلي یوسفزي په یوه نظم پیلېږي.
دا یو نظم دی، د دې سرلیک دی بینومه، او دې سرلیک باندې وضاحت ضروري ګڼم. دا دی چې یو د فروری میاشت وه، سخته یخنی وه، توره سله وه، زما د کور ټلۍ وغږېده. زه چې بار راووتم نو هلته داسې د څوارلس پنځلسو کالو یو ماشوم چې بالکل داسې د زلمیتوب نه هیر غوندې ښکارېدو، هغه ولاړو په کوڅه کې، او نه یې څادر په سر و، نه یې څه سویټر اچولی و، او یو جوړه کې وخپیابلی و. او چې څنګه ما ور لرې کړو نو ماته وایي ماما ډوډۍ شته. دغه ماشوم دا نظم په ما لیکلی او دا هم پښتون بچی و. اے پشلی دلی شان تمبو کی اسی دن کیا گلا، اے پرستان تا دا غارون و نرات دن کیا گلا، چه پکڑنگ جیمی کی مستالی دل تٹر مات کی، دا سی سوکشتا چستا دا خوار نصیب نظر مات کی. خپیب لیخ پی پا سر تور سر بوجی پا غاڑا گرزی، پا یرا یرا دا بنگلو پا غاڑا غاڑا گرزی، پا دیرانونو کی دا رزق پلٹن سریه، پا حلاکت کی پلٹن دا جوندن سریه، رات انسان وحشیخ کارشی چی تاوی نما، نازرم غس غس شی عرشی چی تاوی نما. رات دا جنگ یا وحشتناک شان تصویر جوڑ شی، دا روح دنیا که می غوغا جوڑ شی ویر جوڑ شی، ستا پا ورکوٹی مخ چه لا دا ما شمتوب سوری دی، لا دا پسترگو که دا مور دا مینتوب سوری دی، پا هر یو ورکی سرخ کارکی چه گند شتده کنا، در تا دی نفس لکه تنور لمب لمب ده کنا، سوک چه دی ورکی نو زر تینا دوڑی وغاره، پا وڑا خلبان دی وڑا وڑا روپی وغاره. دا تپ کم جرم که جوان دا سی زلیل تی روی، دا دم را سختی آخر تپ کم سبیل تی روی. چی دا تمبو بچی پا خڑا دیرانون تزی، دا بنگلوال بچی پا گاڑو که سکولون تزی، چی دا خیمو بچی دیران که کاغذو نگوری، نو دا محل بچی لگیاوی کتابو نگوری. چه دشتمن بچی شونه اشرتو نکوی، نو د خیمو بچی دوڑای پسی بیرو نکوی. ای د تهذیب او سړی توب علم بردارو واوری، ای د اسلام د عظمتونو داویدارو واوری، گردواره غلی درمسال غلی او چرچو دده، لگ را تو وای د ده بدبخت جرم سده. دا گوڑاگه چه نن اجرا و جماعت نپیجنی، دا زنگلی چه هدو گت بیلات نپیجنی، دا زما حق جنگ زپل ننگیاله بچه ده، چه نن بیکور بیوطن ده پرده پرده ده. د دنی کونو تا دنیا لاس پا نامو دریدا، د دوی د نوم نه به ډیر غټ غټ ظالمان یریدا، جنگ د سندگانو کې دا خوار لکه چندخ پیتی شو، زما بچیو په پردو تیلو کې لاړ ستی شو. د انسانانو د حقونو داویدار سوایی، د عالمی کلی د خان فرمان بردار سوایی، د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرته دی، د انسانانو د صحت چوکیداران چرته دی، د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې، درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې. زما بچیا بل څوک ستا بېله ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه، په مونږ کې څه تهذیب نشته دی، ډک پېښور کې ستا د ټوپ ډوډۍ نصیب نشته دی، قسم په خدای چې دلته ستا نه بل غریب نشته دی. چې ستا د اوښکو او سلګو نه پسته نیت به څه وي، چې ستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت به څه وي، ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت به څه وي، ته چې مونږ نه به کوې هغه نفرت به څه وي. زما بچیا بل څوک ستا بېله ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه، په مونږ کې څه تهذیب نشته دی.
خستا دا ډول تاثرات یا دا زمونږ استاد پښتني ټولنه څومره تاثیر لاندې ده د دوم دارکم پیخونه خو بیا هم مونږ د عمل په ډګر کې څه کار نه دی کړی څه په کار دی د عمل ډګر دپاره
بنیادی خبر خدا دا چې د پښتنو خپل وطن نشته په کار دا ده چې د پښتنو خپل وطن وی او آبادی الله دې وکړي چې افغانستان آباد شي او ډیر خوشحاله یو چې د آبادی په لوري روان دی نو دا هیله ده چې ان شاء الله دا حالات په قابو شي دا کوم ارمانونه چې زمونږ دي که د شاعرانو دي که د ادیبانو دي که د صحافیانو دي نو دغه ټول ارمانونه به الله پوره کړي خو شرط دا ده چې وطن او بیا بالکل د امن او سوکالۍ ډک وطن پکار دی چلته تعلیم صحت او د ژوند ټول ضرورتونه په اسانۍ خلکو ته ورکړی شي او د تعلیم شرح دومره اوچته شي څنګه چې په یورپ او امریکا او په نورو هیوادونو کې ده نو د دې سره دا مسلې حل کېدای شي بله دا ده چې زمونږ جنگ کوو لګیا یو زمونږ د وطن خلک لګیا دي جنگ کوي د یو بل سره جنګیږي څوک لګیا دي چې د داسې دشمن سره جنګیږي چې نه یې پیژني نه یې جني دا وطن پته نشته چې د څه دپاره ورسره جنګیږم دا زمونږ دپاره یو ډېره بدمرغي ده
د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي زمونږ دفاع
زمونږ پښتانه چې دي د دوی سره ډېر ښکلی کلتور دی زمونږ سره یو داسې ثقافت دی چې مونږ د حجرې او جرګې تر منځ لوی شوي خلک یو مونږ په خبره پوهېږو او نړۍ زمونږ نه د خبرو کولو چل زده کړی دی دا مونږ چې ګورو تاسو په خپل تاریخ نظر واچوئ تاسو وګورئ دنیا کې که سیز فایر دی نو دا زمونږ د تیږې پیداوار دی په دنیا کې که د فټیګ نوم یادیږي نو دا زمونږ د اشر پیداوار دی بیا د هغې نه پس که د جوډیشری خبره خلک کوي نو دا زمونږه جرګه ده که د پارلیمنت خبره څوک کوي نو دا زمونږ لویه جرګه ده او که د جرګې خبره نو زمونږ مرکه چې په کور کې پکې مونږ خپلې مسلې حل کوو په کور کې خپلو کې دیرینه سلور یاران په مشاورت د خوشحال بابا خبره چې کینی نو مسلې حل کړي دغه رنګ زمونږه اپالوجي چې په دنیا کې ورته خلک کوي نو دا زمونږ د ننواتې نراوتې شی دی نو زمونږ ټول هغه مثبت اړخونه چې دي هغه دنیا خپل کړي دي د جمهوریت تصور هم زمونږ د حجرې نه زمونږ د جرګې نه تللی دی تاسو که پام کړی په پښتانه ټولنه کې نه د پولیس ضرورت شته نه پکې د فوج ضرورت شته دا ټول هر څه زلمی چې دی هغه هم زمیندار دی هم پولیس دی هم فوجي دی ان تر دې تاسو ګورئ چې حجرې ته کله څوک راننوځي که خپلې که پردی ټول ورسره غاړه ملاوئ ټول ورله غاړه ورکړي نو چې ګړه بړه کېږي نو په دې ګړه بړه کې یو راز خو دا دی چې د مینې اظهار دی بل دا دی چې کله څوک ګړه بړه کوي نو په دې کې وګوري چې دا څوک راغی نو د ده سره وسله مسله خو نه شته د دې نه اندازه وکړي چې دا په داسې په دومره په مینې انداز کې کی او داسې په غیر محسوس انداز کې کیږي چې نوره دنیا چې دا هغه تلاشي اخلي نه نوي راتلونکي کس او پښتانه چې دي او سره غاړه ورکوي والا نو د پښتنو دا نظام چې دی دا د دنیا د ټولو نه زوړ دی او ډېر مضبوط دی که مونږ خپل کلتور راټینګ کړو نو زمونږ ټولې مسلې حل کیږي بله دا ده چې رور عزیز چې دی تره تربور چې دی دا زمونږ مټې دي نه چې دا زمونږ دشمنان دي بیا د هغې نه پس چې کوم خلک دي زمونږ اوس مذهب د اسلام د پښتنو نه زیات د چا سره دی پښتانه ډېر کوټلي مسلمانان دي بیا مونږ د اسلام په نوم هم د مختلفو ذریعو نه لوټ کیږو مونږ سره مطلب دا چې هغه خلک چې هغوی د اسلام اصلي عالمان دي اصلي خلک دي هغه پښتنو تل منلي دي خو هغه خلک چې د اسلام په نوم باندې پښتنو نه دوکه ورکوي نو د دغه علاج او د دغه پیژندنه په کار ده
یوسفزی صاحب په وروستیو کې د پیغام هم اورو خو له پیغام وړاندې یو ښکلی نوی غزل اورو
چې سره یاد شو زه سوچ کوم دا یو نظم دی د سرلیک دی راشه ابدالي بابا گل پکانو لگی سنوبر پکانو لگی ستا د پختونخوا د غرونو سر پکانو لگی هلته به د جنگ او جدل کمه مرحله وي چرته چې د امن پیغامبر پکانو لگی اوس دلته کې هر سړی د بل په غوښو پایي خلک د غلیم د ترقۍ سندرې وایي سره خوله ماشومان په ډیرانونو رزق ګوري وایه کنه دا ستا د بچوړو سره خایي دلته د خپل رور د لاسه خاورې شوې ریشو مونږ د مذهب په نامه خلاص لاقیدی شو مینه خلک نه پیژني زرو ته سجدې دي ګرانه بابا جانه د مرګ خولې ته ورنږدې شو سای پا مرائی که دا ایلت رینا دم خیجی نند دا ملال نا دا مینو وگم خیجی ستا دا خطکو پتی زرغون